د سهار اته بجې سوي د ازادي راډیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه ته مو هر کله کوم. د سولې په پروسه کې د ټولو مطرحو سیاسي څیرو د رول پر ادا کولو د ارګ ټینګار په کندز کې د تاوتریخوالي له ډېرېدو د خلکو شکایتونه او هم په نړیوالو مسایلو کې د بلاروس د وروستیو مظاهرو حال درکوو. نو راپورونه هم لرو خو په سر کې مهم خبرونه. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې ووژل سو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سلاکار جرید کوشنر د اسرایلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته خپل چمتووالی خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په پنځو ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاري او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخه یې د کال 80 میلیونه ډالرو ته رسېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ښاغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر 6 بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د ښاغلی تک په وژل کېدو خوشینی شوډلې. زموږ غله ازادي راډیو ری. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د بهرن ځپل هیوا د اقتصادي وضعیت ش او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې د لبنان بیلابیلې پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینې بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اګست 4مې نیټې تر نړۍ او چاودنو وروسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرایلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرایلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرایل او متحده عربي اماراتو د اګست په 14مه د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوي او په سوداګرۍ او تګ راتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل شوي دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغل کوشنر پر نوویل چې اوس نور عربي هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لمړنۍ سوداګریزه الوتکه ترسره شي. او جنت ایسپر به لمړنی تور پوست امریکایي شزوی چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. دا خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې اداونه اعلان کړې ده. نه تلويشت کلنه جنت ایسپر به په 2018 کال کې د یو شپږ میاشتنی ماموریت په مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لمړنی سفر داسې وخت ترسره کیږي چې د تازه د فضایي انجینري په برخه کې خپله دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو لرو. د افغانستان د سولې په پروسې کې د مطرحو سیاسي څیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل شوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنګ کې څه دي؟ د شفیقي خپلواک شعر او پر خواله رسنیو غبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په یوې مرکې کې.
البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي. لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
په کندوز کې د تاوتریخوالي د ډېروالي په اړه د خلکو شکایتونه.
روجینو نه راغلي نه تفارو زارې کورونه هم ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، نو تفارو زار پراته دي. دولت زموږ به احساس نه کوي.
د بیلاروس د روسي مظاهرو حال هم اوریدلای سي. دا او نور لا ازادي راډیو ری. ارګوی تملری چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوی چیرې خپل رول ادا کړي. د خبره د ولسمشر مرستیال ویاند واخان میناپال ورسته ترغه ازادي رادیو ته وکړه چې په خوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شمه پروس د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو نوملړ اعلان کړ. سفیر لاستانګزای په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان میناپال یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل شوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دې رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونه وکړي چې یک شنبه په خواني ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې په عالی شورا کې خپل غړیتوب رات کړ. کرزی په خپل فیسبوک او ټوئیټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دای د سولې لپاره حتی د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزی ورسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی هم چې د ملي مصالحې عالی شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي ربانی په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي، خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالی د پخوانی وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیل والو. هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزی له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي، خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزی ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 360 بندیان خوشي کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورځو کندوز ولایت د کندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی او روان وضعیت دوی اندېښمن کړی دی. دغه خلک خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي شایي د کندوز وضعیت لا خراب سي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور کوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونیو وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان راسره دي موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
بس بیبي هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. بلخوا په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د کندوز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې پکې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندوز کې مدني فعال زبیح الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند که ولسوالی امام صاحب که جنگ ایران داره او را در اختیار خود داشته باشند که مدو تهدید بکنند شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکې همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز دیوالي وایي عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
کندز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت او خلفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکي ګټې نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نتوانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو دوه ځله د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
پښتانه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې په راوستلو کې ډېر رول لوبولی سي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنګ ته مځه تر عنوان لاندې یو نظم په ارک کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکېل خلک له خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته یې راولي چې ولې د انسان وینه تویه سي. له هغلي خپلواک سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. لومړی یې ورڅخه غوښتي چې جنګ ته مځه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جنګ ته مځه، جنګ ته مځه، جنګ کې څه دي؟ د دوو سترګو ړندې دي، د معصوم زړه درېد دي، تور تیګو ته کاته دي، د مرغویو پریواته دي، د غاټورو قتلېد دي، د ببریو وچېد دي، د شنو پاڼو رژېد دي، د اسخیو ټوکېد دي. جن تمزه جن
زه چې کله ارک ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې
انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو په هغه ډېرې تاکید وکړې چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنو غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي، خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. له دې جنګه ستړي یو واقعاً، یو او دا احساسوم دغه عکسالعمل چې په خواله رسنیو کې د شعر ته و، او واقعاً پوښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو، پرته د یو بل له خوړلو، پرته له دې چې یو څه نه واخلي، یعنې جنګ څه ورکوي؟ البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو، هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي، لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي، څه فکر کوئ؟ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ور نه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنې یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. عموماً هغه خلک چې جنګ ته ځي هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخشي، چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تېښته دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي، څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
چې ډېر به وي، ولې به نه وي؟ ډېر شي، ولې به نه اوسي؟
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پېغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم. خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه سو کولی چې یوه نجلۍ د راسي د ولسمشر په مخکې د په سټېج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته باید دغه 500 ورسېږي. دقل زه هېڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي.
پښتانه شاعره او لیکواله شفیقه خپلواک و، دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یاست، جګړو په افغانستان کې زرګونه ماشومان یتیمان کړي دي چې دغه ماشومان حتی له خپلو لومړنیو حقونو لکه د زده کړو له اسانتیاو څخه بې برخې دي. د دې ترڅنګ دوی نورې ناخوالې هم لري. په همدې تړاو په لغمان ولایت کې د یوه ځوان په اړه یو راپور اورو چې دی د خپل ولایت اوسیدونکو ته په وړیا ډول بېوسه او یتیمو ماشومانو ته د سواد زده کړې مرکزونه جوړ کړي. دو دیرش کلن عزت الله مروان چې خپله لا هم محصل دی، د تیرو 15 کلونو رئیس شاوخوا زرو یتیمانو او بېوزلو ماشومانو ته د سواد زده کړو په برخه کې ښوونه او روزنه کړې ده. په دې اړه د سهارګل امیرزی یو راپور اورو.
د لغمان اوسیدونکي عزت الله مروان له 15 کلو راهیسې په دغه ولایت کې له زرو زیاتو یتیمو بېوزلو او ناچارو ماشومانو ته ښوونه او روزنه ورکړې ده. درویش کلن مروان چې لا د حقوق پوهنځي د ډیپلوماسۍ څانګې د وروستي کال محصل ده، نه یوازې د بېوزلو ماشومانو په ښوونه او روزنه بوخته، بلکې په خپل شخصي لګښت دغو ماشومانو ته د زده کړو اړین توکي هم ورکوي. مروان وایي د خپل خوب، آرام او تفریح وختونه یې د بېوزلو ماشومانو د ښوونې او روزنې په نوم وقف کړي، کوم چې د وزوان په ځانګړي ډول د یوه محصل د ذهني آرامښت لپاره تر ټولو اړین دي.
یو هم د لامل دا و چې په کومه سیمه کې چې زه ژوند کوم، دلته بېوزله او یتیم ماشومان په کلیو بانډو کې همداسې وزګار ګرځېدل. بل عمده لامل دا و چې زموږ هغه خویندې وروڼه چې په اووم، اتم او نهم ټولګیو کې بول، متاسفانه باید ویم چې کله له دوی څخه مې پوښتنه کوله نو په لیک لوست کې به یې ډېرې ستونزې درلودې. دغه دوه لاملونه و چې زه دې ته وهڅولم تر څو په لغمان ولایت کې د بیوزلو یتیم ماشومان لپاره د 13 کړي خونیز مراکز پرانیزم. د ویار زیاده چې په یوازې ځان دومره ماشومان ته د تعلیم زمینه می چمتو کړي.
عزت الله مروان نه یوازې د خپل کور کلی او د نږدې سیمو ماشومانو د ښوونې او روزنې چارې سنبالوي، بلکې د لغمان لري پرتو سیمو ته ځي او په بېوزلو ماشومانو د لوست کتابونه، کتابچې، قلمونه، رنګي او نور اړین توکي ویشي او زده کړو ته هڅوي. د مروان شاګردان د نوموړي له مهرباني او کړنو خوښ دي او هیله مند دي چې دغه لړۍ وغځېږي.
زمانم کوثر منګ سیده ترغ لاول منګ پلی کولوس نه پوی دی استاد نیو نانی مننه منګ پلی کولوس پکړو من سره حکومتي مواد او کتابچه او قلم من سره کومک کی
امام رحیم نوم ذکر یاد د مروان پولیس غریب سر کیه تان زکو کم ز عزت مروان سب سخه ډیر مننه کوم چې دغه سی په هر ولایتو کې به عزت مروان نوم واغستل شي. عزت مروان ډیر خساره دی او هر جمعه موږ ته تربیتی پروګرام وړاندې کوي. دغه سی موږ په خونیز مرکز کې سلدانی شاګردان شته دي چې هغه ته کتابچی، قلمونه، بیکی، رنگی او داسې نور شیان ورکوي. نو زه هر ولست خدا غوښتنه کوم چې په هر ولایت کې دغه سی
د دغو ماشومانو کورنۍ وایي له کله چې ماشومان د مروان له پوهې او روزنیزو تجربو برخمن شوي، نه یوازې دا چې د پوهې کچه لوړه شوې، بلکې د ټولنیز ژوند په کړو وړو او ناسته ولاړه کې هم مثبت بدلونونه راغلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس بل اسدالله لودین خبرو چې لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه څه کړی دي.
مل آنلاین خبرونه د افغانستان د پخلاینې عالی شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او روستۍ خبره به د همدوی وي. په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوه ته ولاړ شي، خو خبرونه د دغه سفر کرانه ته نه دا یاد کړي. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا په جوړښت کې نه مېرمن شته او یو شمېر هغه چیرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا د غشپک تلويخت کسیس پلاوي د شمېر لپلوه د طالبانو له شل کسیس ټیم سره سم نه جوړیږي. مطلب کې د طالبانو پلاوي تر ډیره یو خپل خلک بلل شوی او لیکوال ویلی طالبان یوازې یوې مرجع ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی. فیر ابزرور انټرنیټي خبرونه بیا خپل یوې مقالې ته دا سر لیک ورکړی، آیا افغانان تلپات سولې ته کار کولی شي؟ د مقالې په دوام راغلی د دوه تړون په دوام ممکن بل هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاوتریخوالي ته پای ورکړي، خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي. لیکوال ویلی افغانستان تر ټولو مخکې یوې محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه چې اوس دلته یووالی نشته. د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نورې سپارښتنې یاد شوې. د مقاله په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوې دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورندي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغه ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي. مقاله کې ویل شوې چې همدې مسایلو ته په پام سوله ټینګېدای شي، خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
او سمې و نړیواله موضوع د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهره چانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولې و چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځېدلی. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونو یو وار بیا د مظاهره چانو د خورولو لپاره له زور زیاتی کار اخیستی او لږ تر لږه 115 کسان یې نیولې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلک خلکو کتارونه جوړ کړی وو او د استقلال میدان ته روانو کوم ځای چې لمخي عسکرو ماسره کړی وو. د بیلاروس د کورونی چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک کار په څو سیمو کې د مظاهرچانو مخه نیولې او لکتر لګه 125 کسانې د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولې دي. د کورونی چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره یې مینسک کار ته زریپوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي پرون د الکساندر لوکاشنکو ویډیو خپره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینی ده. لوکاشنکو چې له 1994 کاله په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اګست په 9 ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکو بریالی اعلان شو. مخالفې کاندیدې سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشنکو په درغلۍ ځان ولسمشر کړ. له هغه وخته څه باندې 6 ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشنکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیز په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې همدا تېره جمعه په څه باندې 6 بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعه نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشنکو تر څنګ ولاړه ده. تمل د راتلونکي اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشنکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ 2 ورځې په ټلیفون هم خبرې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته او د غزنی ولایت ورزو چیرې چې د یو کس د خپلې محبوبې له مرګ وروسته د هغې په عشق کې هنرمند سوی دی. دی په یوه وخت 4 هنرونه پرمخ وړي. دغه هنرمند که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي خو وایي چې د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالۍ وربخښي. حبیب رحمان تاثیر په اړه یو راپور لري.
اول خپل نوم را وخستانه
ما نوم عبدالرحمت ده.
عبدالرحمت ده کوم ځای اوسیدون
کې؟ غزنی دی ولایت هم او دی کرابا دی ولسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبدالرحمت د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له 10 کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له 13 کالو د خپلې میرمنې په عشق غرق پاته سوی دی. خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ږغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. پیلې د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري. خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلې په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی، خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي، خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوې پیدا پیدا کړی به خدای نوې دا دنیا، کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو، محمد دی تمام جهان پیشوان.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
او په دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو، مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو، د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې دې غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې د موجودو ننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وشي. د استرالیا دفاع وزارت ویلي ډېر ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړی دی. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د استرالیا له همکارۍ مننه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو ته دا پېښه تایید کړه. ښاغلی اریان زیاته کړه چې ناپېژند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د پنځمې ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت د جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای سي د بحران ځپل هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون وویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرایلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بللې. کوشنر پرون په اسرایلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. او جنت اسپر به لومړنۍ تورپوست امریکایي میرمن وي چې راتلونکي کال ته فضا ته لیږل کیږي. د خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې دا اونۍ اعلان کړی. او سم ادوا اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او ورپسې به ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام واوري.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبل، یو هغه پسې ورشم دې کې ربانه ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لغمان له ولایت د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې د لغمان د روغتیا د ریاست د ټکنالوژي په څانګه کې د آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون هم تایید کړی او د تقرر مکتوب یې د عام روغتیا وزارت ته لیږلی دی. خو د ده په خبره یو کال کېږي چې کار د عام روغتیا وزارت په اداري ریاست کې بند دی. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. اوس به د لغمان ولایت اوسیدونکی نظیف الرحمن خپل ستونزه په خپله ووایي.
وزارت
او چې کله زه لاړم د مقررینې بار هڅه وکړه چې ما ته وویلې چې په تاسو باندې عریضه شوې ده. نو عریضه صاحب ما سره یو کس و چې په رسمیتي وو هغه عریضه کړې وه او هغه اصلا ناکام و، خو وروسته د هغې نه د هغې امر یې او زما کار د هغې د وجې نه خطر شو.
عریضې مقصد دې څه و؟
مقصد یې دا و صاحب چې دغه بس کې زه مقرر شم، ځکه چې هغه وخت یې امر روغتیا رئیس زما سره څه
مقصد دا چې زه مستحقم دا ناکام دی یا د نمرې بیا وکتل شي عریضه کې څه لیکلي وو؟
هغه عریضه دا وه چې زه د غیر قانوني لارې نه شارل شوی یم، د سیاسي فشارونو له لارې نه چې متاسفانه دا نه وم او هېڅ دا معلوم هم نه شو. د اداري تاریخ شوم غوښتل مې چې د هغې په دې اړه باندې څېړنې وکړي. هغې څېړنې وکړې، دغه د عامې روغتیا رئیس او دغه بل شخص چې اوس دوی دلته په عامې روغتیا په وزارت کې زیاتره خلک چې دوی هلته کار کوه پېژندلي، نو د هماغه فشارونو له وجې نه زما کار معطل شو. دې اړه باندې رسمي اسناد په لاس لرم، زه د اصلاحاتي ادارې مسوول په لاس لرم او اوس هم غواړم چې تاسې زما دغه عرض دا دی وینې مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې څېړنه ما ترسره شوې ده.
دغه امتحان چې واخیستل شو ته پکې کامیاب یې، څه احکام لرئ د تقرر؟
بلې صاحب، زه اسناد لرم، د تقرر هم لرم او زه دوی دې شارلس کړی وم، دې لازم و مضمون ګڼلی وم، دغه د امتحاناتو د کمیټې لپاره چې په ولایاتو کښې د هغې زه شارلس کړی وم، ما د تمام ډول سره امتحان واخیست، کامیاب یې وګڼلم. بیا ما ته هغې رسمي مطلوب را کړی په وزارت صحت عامې ته، زه تللی یم هلته او اوس هم غواړم چې د عامې روغتیا مهینت مالي ادارې په دې اړه باندې زما څېړنه وکړي. اوس هم هغه بس خالي ده، نه هغه ډاکټر مقرر شو او نه راغی، صرف زما پسماندي لپاره یې دا کار وکړ او د تقرر مخه یې ونیوله.
تا ویل چې اووه کاله د هغې سیتامه کې کار کړی، د څه شي په حیث دې کار کړی؟
ما د لغمان د عامې روغتیا په سیتامه کې تقریبا د معاون د همدغه صحي معلوماتو د امریت په حیث باندې کار کړی ده. دا زما کارکردګي خو شته ده، دغه وظیفه رسمي وه، دې ته ما امتحان ورکړم، زه زما بس به رسمي شي، زه به په رسمي چوکاټ کې کار وکړم. هغه نو دغه یو دلایل پکې پیدا شو، زما کار همدغه پاتې ده او اوس هم ما تاسو ته همدې لپاره زنګ وهلی چې دا زما ستونزه دې مهینې ته مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې دې څېړنه وکړي.
تا څومره تحصیل کړی؟
ما چار دا پاس.
ته وایې چې څوارلسم پاس یې، په کوم مسلک کې؟
په ټیکنالوژي کې ما لابراتوار مې برخه ده.
په دې مسالې د لغمان د عامې روغتیا رئیس خبر دی، څه مرسته یې درسره ونه کړه؟
نه، هغه خو ما سره هېڅ مرسته ونه کړه، زه د خپل شخصي خصومیت له لارې نه زما کار خراب.
ستا کار اوس چیرې بند دی چې موږ هغې سره په تماس کښې شو؟
ګورې، ما ته اصلاحاتي ادارې د تقرر لپاره رسمي مطلوبونه را کړل، زه هغې قانوني وګڼلم او هغه شته دي را سره، چې زه هغه کسانو دلته خلک یې پېژندل هغه وخت، نو دې باندې فشار راوړ زما تقرر وروسته هغه شو معطل شو او اوس هم زما تقرر همالته معطل ده.
دغه بس اوس هم خالي دی؟
بلې صاحب، دا بس اوس هم خالي ده او تر اوسه پورې دا بیا اعلان نه تللی، اوسه پورې خالي ده، دا بیا اعلان ته نه تللی او دا ما اوس هم زنګ د همدې لپاره وهلی ده. هغه برخه چې زه کار کولی شم، زه سابقه کاري تجربه لرم.
صحیح ده، صحیح ده. خو څومره وخت وشو د دې مسالې؟ څومره وخت وشو؟
تقریبا د دې مسالې یو کال وشو.
ښه، د دې پوښتنه وکړو.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي نورالله ترکي سره شریکه کړه. ښاغلي ترکي په دې اړه وویل:
جناب حسین صاحب، زه هم سلامونه تاسو د افغانستان ټول ولس سره وړاندې کوم، خدای الله چې جوړ به وي. زه دغسې موضوعات چې زموږ هېوادوال لري تاسو خوښ مننه کوم چې مونږ ته یې په نښه کوئ. زه دغه ګران اوردوم چې دی دې مراجعه وکړي مرای پرشید ته چې اساسي ستونزه څه ده. زه خو ډاډمن یم چې زموږ همکاران په کاملاً په خلاص ډول کار کوي، چې ایا دا ستونزه ته ولې ایجاد شوې ده چې دی په ریزرو کښې قایم شوی ده او که مستقیماً بس ته قایم شوی ده؟ خو بیا هم که دوی سره دلته کومه ستونزه پیدا کېږي، مونږ په روغتیا وزارت کې د سمې شکایتو په نامه یو یا دفتر لرو چې کارمندان لري، هغوی کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي تر څو دوی موضوع زر تر زره بررسي شي او دوی هغه خپله نتیجه ور په ګوته شي چې آیا هغه شخص دلته قایم شوی په ریزرو کښې راغلی وه او که مستقیماً بس ته راغلی و. ستونزه څه ده؟ هغه د ستونزې اساسي نقطه به پیدا شي. بیا هم که دفتر شکایت وکړه مراجعه و نکړه یا لاسرسی ونه شو د موضوع حل نشوه. روغتیا وزارت رهبری کاملا خدمت کې ده، کولای شي چې له موږ سره نږدې کښېني او په موضوع باندې تفصیلي بحث وکړو چې ستونزه په کوم ځای کې ده، ولې دا دومره دغسې یو موضوعات رامنځته کېږي زموږ هېواد ولس په ستونزو سره مخ وي. دا چې لغمان یو لرې ولایت ته چې کابل ته راځي او تګ راته کوي دغسې ځوانان زموږ کړېږي. زه خپله دغسو موضوعاتو ډېر حساس یم چې دغسې موضوعات باید په راتلونکي اوس کې پیدا نه شي. دفتر سمې شکایت هم مراجعه وکړي چې دوی ستونزه بررسي کړي. له هغه وروسته که دې موضوع حل نه شوه
تر کې سب ډېره زیاته مننه. خو دا وایي چې په لغمان کې پیدا دی، په لغمان کې مکتب ویلی دی او تحصیل یې کړی او تقریبا اوه کال یې په دغه سیاتامې کې د اجیر په صفت کار کړی. خو اوس چې
یوه موضوع دلته بله دا ده ښه چې کمیسیون صادري چې کله امتحان اخلي هغوی هغه مسلکي والو ته ډېره ترجیح نه ورکوي. دوی په دې نه پوهېږي چې آیا دغه دې مسلک اړوند مسلک ده، نو کله چې دوی معرفي شي بیا روغتیا وزارت دوی ګوري چې ځکه لابراتوار یوه حساسه موضوع ده چې باید هلته مسلکي کسان لاړ شي او غیر مسلکي نه، نو په همدې اساس باندې که دغه یوه ستونزه هم وي نشي ویلی ماسې ول دې څخه که هره ستونزه ولري روغتیا وزارت یې په خدمت کې ده، شکایت دفتر لرو، کولی شي چې مراجعه وکړي.
ترکه سب زما مقصد دا و چې دا وای چې زه کابل ته نابلده مې او دومره پیسې م نه لرم چې لاړ شم او راشم او ستاسو آواز به اوري. تاسو ورسره د خپل لخوانه څومره مرسته کولی شئ؟
که تاسو زه د خپل درسته ورده ډرور کوم چې دی کله ماته مراجعه وکړي زه به ورسره لاړ شم په کومه اداره کې چې د ستونزه وي انشاءالله هغه ستونزې نقاط هغه کوم ځای کې چې مهم نقاط ورته حل پیدا کړم او د حل لاره ورته وګورم. موږ خدمت کې یو.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو، وهم اورېدل چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کال مخکې د لغمان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ برخې ته امتحان ورکړی، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون یې کامیابي تایید کړی او د مقررېدو مکتوب یې د عامې روغتیا وزارت ته لیږلی هم دی. خو د ده په خبره کال کېږي چې دغه مسئلې پسې سرګردانه ده او د عامې روغتیا د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي نورالله ترکی وویل چې نظیف الرحمن دې ورته مراجعه وکړي او دی به ورسره تر هغې دفتر په دفتر وګرځي چې ستونزې ته یوه قانوني لاره پیدا کړي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلې دي او د هغوی نشانې راته وایي، او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه ورک د چارچنې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي، زموږ د وطن دی. زه د زمین ولایت نه هرسراس په سیمه کښې ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي 0 8 1 1 1 دمي واتیا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
السلام علیکم زینا فرید ملک د کابل والا د احسان دلته کتل د علاوی په نامه خدای لګره جګ دا میدان نه نه سکیږي چې نه کول نه درته سره نه کوړی څه کی پیدا کی نو ما ته لږ شي نه ده ته پر وسه واتیا مې سو پنځه پنځوس دوه سو وو څه پر وو وو اته یو پنځه پنځه څلور نه اته
السلام علیکم زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته سوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاګه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې اوسیږي نو یو بل و مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نومی حضرت گل دی او داسې بابا حضرت گل دی شمس الله دی او د ورور نومی مقصود دی نو په چیرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 1 5 6 3 په ایرانی شمیره جام اړیکه وسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی اکس او 0 0 9 8 9 او 4 0 8 10 بیا څه وخت را پامان
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه السلام علیکم
السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت اجازه لاله خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې لایم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول را تارو او ټول خواخه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پوخه بشان زړګې د درانی مکانه اغم لاوس په حلل کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې درته پیغام پیښه او خواږه سړیه کنه هغه مې له پښتنه پیښه مونږ سره کنه یو جلتي والا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس ښه خبرې کوي کنه وایي وځلاد مې مل دی او زه د کابل یم کنه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر مې هم را سره ده د جلتي وایي مونږ د کابل یو خوست کابل کې ته کور نه د معلوم کنه خپلار یې نشته ده کدی یا مور یا ورونه یا تر یا تر زمونږ کا هر څو غواځ اور کنه موږ په تیار په کابل کې تر می هم را سره د داجل کې هم د کنه که هر څو می غواځ اور د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته سی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کده پیغام حسادی را دول اوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ دا زادے راتیا کار کوم کو اور دم کو دا سلامونه وایم دلته یو ماشوم چې نه مې رکی اولاد دې تقریبا 12 کال دې چې دا محمد سازوی دې او مش پیدا کړی دې نو دې وایي چې دا د لغمان ما او مش ته ځای سره مل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 0 4 0 1 9 4 3
تلیفون شمیره بیا ورته وایم 0104-1-4-3. د ازادي راډیو نه مننه. هغه کسان چې په لاټه کې دي باید بوځي.
السلام علیکم. زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده. دلته اوکاس د لګي ولا په لامه نومېږي د پلان د اجازه ولا ده. بیرته تقریباً د پنځلس کالو ده. شل میاشتې کېږي چې د کور نه دا کسبه ده. غواړي چې پیدا کړي ما چې کوم شعره ده. صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نه اته بله شمېره مې ده. صفر اووه سوه اتیا درې سوه پنځه پنځوس
السلام علیکم ارمند ولایت سے دا پتنا کی نظری رادیو سر سے والک کی دلت کنن الگ سی او دپلا میں غلام حضرت دا کار نے نرگول کر دی دد نم سی اولاد وزر چاچ نو دو ولسوالی ما او دا دا کاری دی دا نم ریاض کی دا خطو خرخردی ما دا اکثر کی
السلام علیکم فیض افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د رادیو خبر کې دلته موږ یو کوچنی بیدا کړی دی تقریبا د اوو اتو کال کوچنی یا لس کال بوی در خبرې نه شي کولی ګونګی دي په جواب باندې که د هر مسلمان ورور یې قربان شمېره موږ سره اړیکه ونیسي خپل کوچنی به په لاس ورکړو. دې پر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته شماره یې بل بیا وایم. صفر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته.
السلام علیکم وارث ترخیل د ښایسته د سر نه تاسو سره راغلم. ما دلته یو هلک ده نو داسې د قد نه هم ډېر لندی ده داسې لایقت په نامه باندې ده نو ایدنه خپل کور یعنې غلط شوی ده نه پوهېږم عصبي تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي ورور وي پلار لري ورونه اسمان لري نو دغه شمارې ته ډېر زنګ وکړي صفر اووه اویا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نه اته. خدای خمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوادمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دا د یاسر پنم باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري. شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي د که د هر چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت شپږ شپېته یو دېر. بله شمېره دا صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بیا یې تکرار کړم صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. خدای په امان. خپل السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اختر محمد خادم یم تاریخ نیم دالا د دلمن ولایت واشیر ول فرج خنی ولا. تاسو موږ څنګه ما شوم راغله د تقریبا د اتو کال پر چاو خا دې نه تلور نه کیږي چې د انسان الله په نامه د ما شوم مفتی دا کړی دی دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا ار مؤمن مسلمان یې چې سره د پام دغه لاره باندې اړی کا ونی سي صفر و صفر و یو تلور دوا ات یو نه یې په شمیره ځل بیا وایم صفر و صفر و یو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. پا په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت د نایو ولسوالۍ سمولي عبد السلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کیږي چې د کو څخه نه درته تسمیږي. د عبد الجبار په نامه دی که هر مسلمان ورته معلومات دي یا د خبري مزمر سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي. چې پر ښایګه پاتېنی پنځنی شپږسوا پنځوس بل شماره ده ترنایا
السلام علیکم. دغه سړي چې دا وګورئ چې د باندې څه ولایت ته زنګ وي د بالا مرغاب د ولسوالۍ ته ولما سره ورکړل دي صح د هلمند ولایت د بغلي د ولسوالۍ د کلاچې د کلی د خان احمد اکازي د محمد دغه سړي لمبر ما ته بل افتا کې جوړ کړي څه ته کار نه کړي وو تاسو ته اندو ول ول د خدمت موش میاره دا په کابل کې د ازادي راډیو شماره دا د صدا شماره نو سره د څه تماس ونه سي دا ورسره ورسره تاسو مو وتاي دا کوم. السلام علیکم.
مخاله ولایت مخاله ولسوالۍ نه اړیکه مې وکړه دا ما یو ورور ورکته حاجز لانی دې کله ته پکم په یا کوم دې سره به هغې کار سره مې کیږي چې پر وسه وا د سره ته لوماتیا دراستیا سپر خدای خو مرزه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما دا پیغام زما یو قریب رکتی شرامه د کا په نامه دی دا مسکار لکه تقریبا چورک دی لکه منده شي مسخه نور مسلمان کې په پاره معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي سپر وا سپر سپر دروش په تنو نه سپر درې بیا د شمیره هم سپر وا سپر سپر دروش په تنو نه سپر درې. و سلام
زادي راديو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او بعد سلام از ما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي درزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دورنبابي کې هر ور معلومات په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړی ده مشتدي په دغه شمیره ژوندو یو کال کې چې ورکسوی دی 0000 1500 2 3 او 5 شمیره مو ده 0000 2 1 8 5 8. شمیره یو ځل بیا وامه 0000 1500 2 3 او 5 شمیره مو ده 0000 2 1 8 5 8. که هر چا په ورته معلومات راکړي د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکوو د ټول د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نومېږم. زما ورور دی د احمد په نامه دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته په ده په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ژنګ وي 0000 2 3 6 2.
مننه کوم ورور تاسو ته او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ویم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونه وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.